فروش برخی کتاب ها، بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا چې مغزي سکته څه ده او ولې رامنځته کیږي، په دې اړه دوه متخصص ډاکټر صاحبان رابلل شوي. هیله ده چې دا پروګرام هم درسره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. د کمشنري په خپل روسي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 9,904 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. بلور ته په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي یو ور بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د روژه ماتي په میلمستیا کې وویل چې د طالبانو د حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو په ځانګړې توګه پاکستان ویلي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي وسلوال آزاد فعالیت لري. په میدان وردګ ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام وشتی او وژلی دی. تر اوسه د دغې وژنې انګیزه معلومه نه ده او په تړاوي څوک نیول شوي هم نه دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 13 میلیونه وګړي د روغتیایي خدمتونو لپاره په مرستو متکی دي. د سازمان نن د اپریل په 1 د روغتیا د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې همدارز ویلي چې د ښه کیفیت روغتیایي خدمات په افغانستان کې یوه اساسي ننګونه ده.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا برین ستروک هغه وخت رامنځته کیږي چې مغز ته د وینې تللی شریان د وینې د کلکېدو له کبله بند یا د مغز د وینې رګ بند شي. له دې حمله سره د مغزونو یوه برخه زیانمنه یا مړ کیږي چې د انسان د دوامداره مغزی زیانمنې ده اوږدمهاله معلولیت یا مرګ لامل کیږي. دغه سکته یا مغزي حمله ولې رامنځته کیږي؟ د مغزي سکتې له ناروغانو سره څنګه مرسته کولای شو؟ څه وکړو چې ځان له مغزي سکتې وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن د ماښام له وتراتو یعنی له همدې شېبې تر اتو بجو پورې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادی او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم صالح. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00422 1215401. کچیر ته ثابت او ښه انټرنیټ لري زموږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه نیولای شئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1015401. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د مغزي سکتې په اړه باندې خپلې پوښتنې له میلمنونو مطرح کړئ. البته یادونه کوم چې لمخ کې نزینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې او د غراز موږ واتس اپ ته پوښتنې هم را لېږلې، دغه به هم د خبرونې په ترڅ کې مطرح کوو. ورزو خپل میلمنو ته دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب هادي، پایل کې تاسو ته راځو. مغزی سکته یا ستروک څنګه اوریدونکو ته په ساده الفاظو ورپیژنې؟
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مغزی سکته یا ستروک چې په انګلیسي باندې ورته ویل کیږي، یا زموږ عام خلک یا په عامه اصطلاح باندې د فلج په نامه باندې هم پیژني، د هغه وخت رامنځته کیږي چې د مغز یوې برخې ته د وینې جریان قطع شي. یعنی د مغز حجرات اکسیجن د کمبود سره مخامخ کیږي او په دې صورت کې ستروک یا مغزي سکته رامنځته کیږي. مغزي سکته چې ده رنگارنګ عوامل لري، خوب عمومی صورت کولای سی چه موجود وایو چه ده دو غط و عواملو چه خرم آبایسته کیجی حقا که دایسی چه ده شریانونو تنگوالی بی یا اسکیمیک ستروک رو توایو او دوام غط ترینی لات چه دی یا غا هیمونجیک ستروک یا ده وینی ده خونریزی یعنی ده مغزی خونریزی و بخشی پا مغز کیچی خونریزی رو آبایسته سی ده دیه چه ستروک رو آبایسته کیجی
بله او دکتر سیب پیخی تر دیره په کوم سن کې رامنځته کیږي او کنه ممکن د هر سن درلودونکو له دغه سکتې سره مخامخ شي
په عمومي صورت ستروک چې دی دا د لوړ سن د خلکو مریض دی یعنی که موږ وایو د سن په لوړېدو سره د ستروک انسیدنس یا د ستروک د مریضانو تعداد هم ډېریږي دا په عمومي صورت دی مګر کیسونه ستا چې په ځوانانو کې هم د ستروک غوندې تکلیفونه رامابایسته سي خو په عمومي صورت سره ویلی سو چې ستروک چې ده دا د لوړ سن مریضې ده او مخصوصا هغه ریسک فکټورونه چې خلک ولري په هغو کې د ستروک د حملې د راتلو امکانات خورا ډېر وي
بله کور ودان ډاکټر صاحب حاضر سره پات شي راځي د بحث بل میلمه ته باور شو ډاکټر صاحب حکیم صالح له کابل را سره دی ډاکټر صاحب صالح تاسو هم ستړي مشي تاسو اوریدونکو ته د فایل خبرې څه کوي د عصبي د مغزي سکتې لمړنۍ نښې نښانې څه دي او کوم وخت انسان پوه شي چې د سکته کړې ده ځکه عصبي ناروغۍ خو ډېرې مغلقې دي اوریدونکو لپاره یې لمړنۍ نښې نښانې څه یادوي د دغه سکتې
مننه نرم رودین صاحب ما هم سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته تاسو کارکونکو ته همدا راډر صاحب مصطفی هادی ته وړاندې کوم ډیر مننه واقعاً سه ډیر مهمه موضوع او هغه موضوع تاسو نن برسره کړی دا چې هغه زیات د نړۍ نفوس انسانان پر ضروري چې تقریبا لکه ما کوم مخکې چې ډاکټر صاحب مصطفی هادی هم ویلې چې دا دوه ډوله ده یو اسکیمیک ده او بل هیموراجیک ده یا مثال هغه چې کله وینه بند شي پرګونو کې نو وینه د مغز حجرات نه رسیږي کله چې وینه ونه رسیږي اکسیجن نه ورسیږي نو دغه د نارسیدو د وجه نه د ستونزې پیدا کیږي او مغز خپل وظیفه له لاسه ورکوي او یا چې کله خونریزي پیدا شي یا کوم رګ وچوي د رګ د چول له وجه نه په مغز کې فشار ورلدیږي په هغه مغز چې وینه ورته نه رسیږي هغه لمنځه وي سلامه ورته رسیږي او بل اخره انسان د خطر سره مواجه کوي نو تاسو د اسباب مخکې هم رسپکټونه خو نوم نخصل شو وروسته به هم شاید تاسو سوال وي خو اصلي سوال د تاسو راځم چې کوم علائم لري په لاندې ډول د ستروک پاک له باندې وایي که یو ګران هوادوال او زمونږ دوستان کچې د ما خبرې اوري فقط کچيري یو څوک لکه چې د دې خلاصه کړي په څو حروف باندې چې متفاست وایي اف ا اس ټ فاست کچيري و مخکې یو طرفه به سي یا کوګواله پیدا شي یا خولې کې او ای ورته وایي چې آرام کچیرې په لاس کې یو طرفه به سي یا ضعیفوالی پیدا شي نکله چې ناروغ په دې ستونزه اخته شي دا په لاس کې ضعیفي پیدا کیږي کله چې خپل لاس نوړوي سپاتې جګوي نو به ته لاس بیږي یعنی خپل وظیفه دنده نشي ترسره کولای او درېم په فاست کې اس چې دا اس سپیچ ورته وایي چې خبرې کول ناروغ د خبرو کې ستونزه پیدا کوي یعنی خبرې کولای نشي یا په خبرو کې کړاله پیدا کیږي او یا هم خبرو کې د حروفو اغه تلفظ صحیح نشي کولای او په اخر کې چې وایي چې دغه کله چې یو څا دغه درې علائم چې په مخ کې یو طرفه کوګوالای ولاسنو کې به سي یا ضعیفواله پیدا شي او په خبرو کې ستونزه پیدا شي نو عاجلن په ټیم د په نظر کې ونی شي او زر دې روغتون د ځان ورسوي ترسو هغه کړنی او هغه درملنه چې پیل کې مریض ته مفید تمامېږي هغه سره ورسي
بله کور ودان ډاکټر صاحب صالح سلامت او سید اغه مدیر ښه تشریح کړ مننه له تاسو دواړو نه را سره وسی اوریدونکو ته نوبات ورکو ځکه دا اوریدونکو خبرونه ده یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی سړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ تاسو غږ استودیو سره وصل دی زما غږ لري که فکر کوم دا اوریدونکو
کومه نوبات نوم نه لري
وو مهرباني وکي غاغ مرازي خبري وکي اوريدون کله کوم ځاني داړي کني ولې زمو غاغ لري عبدالحنان صاحب مهرباني وکي عبدالحنان صاحب اړي کني ولې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې عبدالحنان صاحب وصل دی خبري وکي
اورم څنګه شې بخیر
و ډیره مننه عبدالحنان صاحب مهرباني وکي کوم ځاني ماړي کني ولې تاسو د خبرونه موضوع پاړه باندې څه ویل لري او که پوښتنه هم لري مهرباني خا دې عبدالحنان صاحب اړي کپریش و اوریدونکو کله چې اړي کني سي لطفاً کوشش کړئ چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي، او کله چې تاسو باندې غاکو خبري وکړئ چې د نور اوریدونکو او ملمنو وخت هم ځای نسی او له دې کم وخت نه ډیره استفاده وکړو. بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل د استړي مشه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني خبري وکړئ، غږ مو وصل دی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني زرمالوال صاحب سټړي مشه.
زرمالوال صاحب نیم، البته دیوالی یم
تو خسته مهرباني وکړئ زموږ یو بل اوریدونکو ته مو غږ ورته مو فکر وکړئ چې زرمالوال صاحب
مهرباني مو صاحب ته دې سلامونه وایم، خدای دې عمر ډیر کړي. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د دې سکتې له سبب څخه څونه انسانان مړ کیږي او څو فیصد مري، او د دې علاج په افغانستان کې کېدونکی ده نه ده کېدونکی؟ خو دلته چې اکثره وخت زموږ مریضان شي دلته رواج ده وایي د مزغو رګ یې پټاو سي نو بل پاور وفات شي مري. نو دا مریضي څو قسمه ده، یو او علاج په افغانستان کې کېدلی شي او که نشي کېدای، او نقش و عالمي خو نه ده وویلي، خو بیا هم که مستشه واضح ووایي نو له ده څخه مننه.
کور ودان تو خسیب لزابل ناری کنی ولی و بل اوریدون که هم
السلام علیکم.
علیکم سلام میرا بانی
مننه تاسو ته او څوک چې غږ می اوري ټول اوریدونکو ته هم دغه وخت مونږ مرغه
ډیره مننه. سلامات سیدا چې زرمو خبرې پایل کړې دغه دوه اوریدونکو وقفه مو بیرته جبران کړه، مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړی کني ولی.
مننه لقمان قلمیار یم له پکتیا احمد خیلو زخه.
که قلمیار صاحب مهرباني تاسو د مغزي سکتې په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یو کومه پیښه سره هم مخ شوی په چم گاون کې مهرباني وکړئ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوم، خوشاله اوسې دا چې زه خپل د شپې له خوا چې مطالعه کوم نو د 11 بجو نه اخوا تر 12 بجو پورې چې مطالعه وکړم بیا د شپې خوب نه راځي کنه، نو که چېرته مطالعه ونه کړم بیا خوب راځي. نو ډاکټر صاحب نه مې دا هیله ده چې
د قلمیار صاحب اړیکه له بعده مرغه چې پرې شو. خو پوښتنه ما واورېدله، پوښتنه تقریبا مطرح شوله وایي کله چې مطالعه ونه کړم بیا نو خوب نه راځي، خوب په یو ډول له مطالعې سره تړلی دی. په هر حال د غوریدونکو پښتنې واخیستل سولې نور اوریدونکو به ورستاړي کوي سي. ډاکټر صاحب هادي تاسو دغه توخي سي پښتنه جواب کړئ. توخي سي پښتنه دوا برخه درلودلې، اول دا چې وای په نړۍ کې د مړینې کاچ څومره ده د دغه سکتې لقبلا یا هم د ستروک لقبلا، او بلې دا پښتنه و چې په افغانستان کې امکانات څومره دي. د افغانستان د امکاناتو پښتنه کې دایسي به ډاکټر صاحب سالي ورته جواب کی. تاسو دغه د فیصدی خبرو کوي زمون کې ک د باڼو پاړه باندې هم لګ نور رڼا واچوي چې دغه دوا باندې چې تاسو مخکې یاد کړی کومه باندې ډیره آمده او کومه باندې ډیره خطرناک هم ده.
بله و مننه د پښتنې څخه. زه به د پښتنې په جواب کې وایم چې ستروک په عمومي صورت د نیوی فساد څخه اضافه ایسکیمیک ستروک دی. هغه په دا مفهوم چې د رګو یا د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګیږي او هغه بالاخره د نسجو د مرګ سبب ګرځي. یعنی په داسې حالت کې را مبینځ کیږي چې د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګ شوي وي، بالاخره داسې یو حالت ته رسیږي چې دغه نسجونو ته نور اکسیجن نشي ورکولی. نو دې ته اسکیمیک ستروک وایي. او هغه لس فیصد پات ستروک چې دی هغه هیموراجیک ستروک ورته وایي، یا هغه صورت کې را مبینځ کیږي چې په مغز کې یو رګ وچاودي. نو ډیر عام علتونه د دې رګ د چاودلو څخه د لوړ فشار درلودل دي. یعنی که فشار په ډیر لنډ وخت کې ډیر لوړ شي په ډیر وختو کې دا د هیموراجیک ستروک باعث کیږي. او د اسکیمیک ستروک د نیوي فساد ته کراسو د خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی کما چې وخت وویل دا ریسک فاکتورونه موږ په دوه برخو باندې ویشلی سو. یو هغه ریسک فاکتورونه دي چې پر هغه باندې موږ چندانې ډیر غټ تاثیر نه لرو. د مثال په ډول لوړ عمر، لوړ عمر د ستروک لپاره یو غټ ریسک فاکتور دی. نو دا په انسانانو کې د سن په زیاتوالي سره د ستروک انسیډنس یا د دوه شمېر ډیریږي. دوام خبره دا د خلکو کې چې فاميلي تاریخچه د ستروک ولري په هغو کې هم د اسکیو د ستروکو موجودیت ریسک ډیر دی. بل هغه ریس فاکتورونه دي چې هغه کولای شي چې موږ تر یو اندازې پورې تر خپل کنټرول لاندې ولرو. د مثال په ډول فشار دی، لوړ د وینې لوړ فشار دی. وینې لوړ فشار سره کولای شي چې په دواو سره ډېر ښه کنټرول کړي. دوام ریس فاکتور چې دی او تر ټولو مهم ریس فاکتور هغه د شکرې درلودل دي، او هغه شکره چې هغه کنټرول شوی نه وي، یعنې په ډېر وخت کې یا سړی دوا نه اخلي یا تشخیص شوی نه وي، دا دوام غړترین علت دی. دریم غړترین علت چې دی هغه د هغه رګونه چې مغز ته وینه رسیږي هغه که په مرور د زمان سره داسې تنګ شي چې بالاخره مغز ته سمه وینه ونه رسیږي، هغه هم د یو د ریسک فاکټورونو څخه دی. نو دا هغه ریسک فاکټورونه چې سړی کولای شي ډېر ښه تداوي کړي. یو بل خبره چې باید سړی واضح کړي هغه دا دی چې د وینې د لوړ کولیسټرول شتوالی هم یو هغه د ریسک فاکټورونو څخه دی چې د اسکیمیک سټروک یا د اسکیمیک مغزي سکتې د باعث کېدلی شي. دا هغه ریسک فاکټورونه دي. په کوم اندازه باندې د مغزي سکتار ما باندې کیږي په دنیا کې، په امریکا کې د سټاتستیکس په اروپایي مملکتو او امریکا کې تقریبا وایي چې د کال شپږ لک او پنځه اویا زره نفر په د امریکا په متحده ایالاتو کې د سټروک سره مخامخ کیږي. او په دې پر اړه لري چې سټروک یا د مغزي سکتار څونه چابک شفخانه ته رسیدلی شي. جته موږ په چیپ کې وسیله وایو په انګلیسي کې د ټایم وینډو په نامه وایي. ټایم وینډو معنا دا چې ډاکټر صاحب چې د مخه د علایم په اړه خبري وکړه کې دا یو نفر د ژبي مشکل سره پیدا کیږي، یا مثال لاس هم سپورته کولای، یا مثال بل داسې یو نیورولوژیک مشکل ته پیدا کیږي، د هغه وخت څخه تر هغه وخت پورې چې د یو طبي امکاناتو ته برابرېږي دا څلور نیم ساعت دی. په دغه اوونه څلور نیم ساعتو کې که مریض تر شپخانې پر ورسیږي، موږ دلته په غربي دنیا کې بعضې دواوې لرو چې هغه دغه وینه کولای شي چې ډېرې نرۍ کړي. موږ دته ترومبولوټیک تراپي وایو. ترومبولوټیک تراپي دا چې ته دا دوا مریض ته ورکوې، د مریض وینه ډېره نرۍ کیږي او بالاخره غټ امکان د دې شته چې دغه د وینې لخته چې په رګو کې راوبایسي سوی ده، دا سړی کولای شي چې د منځ څخه یوسي او مریض کولای شي چې خپل پخوانی حالت ته بیرته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب، هدي ما دا پوښتنه هم کوله که څه هم تاسو هغه په ریسک فاکتورونو کې یا هم د خطر په عواملو کې تاسو تم شولې چې بیلابیل ناروغي مو یاد کړی، مثلا که شکر کنټرول نسی یا هم مثلا کولیسترول کنټرول نسی یا هم لوړ فشار. اما یو پوښتنه ممکنه اوریدونکو ته هم پیدا سي چې ولې د وینې پراک کې یا د وینې په شریان کې چې په مغزونو کې د وینې لخته کیږي یا وینې کله کیږي، او ولې دغه شریانونه چې دي یا دغه رګونه چې دي چوي، لامل څه دی؟ اما دغه لامل نو هم دغه ریسک فاکتورونه کې چې یاد کړل او کنه دغه د وینې د شریانونو تنګوالی یا هم د وینې لخته کېدل دا مثلا د زینو مواد او خوړو خصوصا دخانيات له استفاده سره هم اړخ لري.
بالکل لري، بالکل. د دخانيات استعمال چې دی هغه خپل د درجو پتنګوالو کې یو ډیر مهم رول لري. یعنی هغه خلک چې لوړ فشار ولري، هغه خلک چې شکر لري او د شکرې کنټرول شوی نه وي، او هغه خلک چې د دخانياتو استعمال کوي، د خپل ټول دغه چې سره یو ځای کې د خپل د رګو پتنګوال کې یو ډیر غټ رول اجرا کوي. یعنی که یو نفر دغه ټول ریسک فاکتورونه ولري، د وینې فشار کنټرول شوی نه وي، شکر لري او شکر هیڅ تداوی نه کوي، او پر هغه سربیره د دخانياتو څخه هم استفاده کوي، نو دغه یو ډیر غټ خطر سره مخامخ دي چې د غرګونه تګوالی پیدا کی او بل اخره د رنګو د تګوالی څخه د سټروک پیدا سي. او دا یوازې سټروک نه دی، بالکل، بلکې د زړه حملې هم په عین پرنسپ باندې رامبېست کیږي. دا هغه د اسکیمیک سټروک په اړه چې تاسو پوښتنې په جواب کې چې هغه د رګونو ولې چیوي په مغز کې، ما وویل چې غټ علت د رګو د چاودلو څخه د فشار یو دم پورته کېدل دي. مثال کې د یو انسان فشار د نورمال فشار څخه یو دم د 200-200 پورې په ډېر لنډ وخت کې وخیږي، نو ریسک د دې سره تړلې دي چې هغه په مغز کې د یو رګ وچاودي، یا دغه شریانونه کوچني شریانونه دي هغه وچاودي او بالاخره دی په سټروک باندې اخته سي. ځکه دغه رګونه چې د انسان په مغز کې وجود لري هغه داسې یو خاصیت لري چې په مرور د زمان چې د انسان سن لوړ سي هغه د خپل هغه الاستیسیټی چې موږ ته وایي یا هغه یو رقم التجاییت چې لري هغه خپل د لاس ورکوي، نو بل په دغه په نتیجه کې په ماس کې خون ریزر مابې سکیږي.
بله، او ډاکټر صاحب هدیه او بل پښتنه هم کوم، بیا ډاکټر صاحب سالی ته ورګرځو. دغه د شریانونو یادونه چې کیږي یا هم د رګونو یادونه کیږي په مغز کې، دغه ما چې تمره مطالعه وکړه حتی د میلیونونو رګونو او شریانونو خبره کیږي په مغز کې د یو انسان، دغه کله واضح کوي آیا همداسې؟ ځکه د لاس د رګونو یادونه چې کوي یا د پښو یا د بدن د رګونو، هغه رګونه ډیر واضح وي او لوی وي چې بندېدل هم په اسانه امکان نه لري، اما ویل کیږي چې د مغزونو کوم رګونه چې دي یا هم کوم شریانونه چې دي هغه ډیر باریک دي، آیا همداسې د جوړښت همداسې حساس دی؟
بلې وکړه، دغه زه یو څه د دې موضوع ډیر هونګ ته ولاړ نه سم، ممکن پر اوریدونکو باندې یو څه د موضوع زه نه غواړم چې ډیر درنه تمام شي، خو په عمومي صورت باندې که موږ ووایو د انسان د زړه څخه د مغز پر لور د دوو خواو څخه وینه ځي، یو د مخ ته خوا څخه ځي او د دې موږ په طبي اصطلاح کې د کاروټید وایو، یعنی د دوه په غاړه کې دوه رګونه دي او یو د شا په طرف کې یو رګ دی. دغه درو عمومي د دوه درو شریانو څخه د انسان مغز د وینې تغذیه کوي، نو که په دغه درو شریانو کې هر مشکل رامابسته کیږي هغه به د انسان د فلج سبب ګرځي. د مثال په ډول درته وایم، که د غاړې څخه چې د شریان لوړ ختلی دي په دا د انسان د مغز د راسته طرف ته وینه رسي، که په دې راسته طرف کې مشکل نه وایي سې د انسان به د چپې طرف ټوله خوا به فلسي، یا به نیمه خوا فلسي یا به نیمه خوا فلسي. که بل مثال وایم چې د چپا کاروټید یا د غاړې څخه چې د چپا رګ ختلې دي، که په دې کې یو مشکل نه وایي سې کیږي، نو د انسان راسته طرف په فلجي سره او د ژبې مشکل مو سره پیښیږي. ځکه دا د انسان د مغز داسې جوړ شوی دی چې د خبرو مرکز چې دی د انسان د مغز په چپه طرف کې دی، نو که په چپه طرف که په هغه رګ چې بندیږي هغه انسان ته هم د ژبې مشکل پیښیږي او هم بیا راسته طرف نور کار نه کوي. دا یو خبره. او درېم هغه شریان چې د شا د طرف څخه د انسان مغز ته وینه رسي هغه ډیر مهم دی، ځکه هغه د انسان د مغز هغه برخو ته وینه رسي چې د انسان په ژوند کې خورا ډیر مهم رول لري. د مثال په ډول باندې د هغه مرکزو ته چې هغه د انسان د زړه تنظیم وظیفه پر غاړه هغه مرکزو ته چې هغه د تنفس د انسان تنفس کنټرولوي دغه شریان هغه ځایو ته وینه رسي. نو که په دغه شریان کې دا تر ټولو خطرناک ترین دی، که په دغه شریان کې یو د وینې لختره مبایسه سي هغه د نیوي څخه تر 5% پورې د انسان د مرګ باعث ګرځي. نو لکه درمخ چې وویل هر څومره چې یو مریض چابک وشبخانی ته یا هغه طبي مرکز ته مراجعه وکړي، البته دا باید زه ووایم هغه طبي مرکز ته چې هغه اکلن د سی ټي سکین یو سهولت ولري، ځکه که یو مریض راسي وشبخانی ته د کلینیک پر اساس باندې د هیموراجیک او اسکیمیک ستروک فرق کول ډیر مشکل دی.
بله، او کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامت اوسې، مننه چې دغه مو د څه لري خونه تشریح کړه او وروسته به بحث ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو. ل پکتیا نه فکر کوم مخکې اوریدونکو اړیکه نیولې و چې پښتنې نیمایي کې پرې شول، آماده پښتنې درلود چې وای یو ډول معتاد دی د مطالعې، د شپې له خوا چې مطالعه وکم بیا نو خوب راځي، کوم ورځ و چې مطالعه ونه کم بیا وای خوب نشم کولای. که څه هم اړیکې پریش ولا پښتنې ټوله وانه ورېدل شو، ما پښتنې هم دا و چې دا څه ډول ستونزه ده، یعنی د اعصاب او معتاد دل په مطالعې باندې یا هم مثلا په یو بل کار باندې ممکن ځینې کسان له ټولنیزو رسنیو سره معتاد وي، په دې اړه څه وایي د لقمان ورور ته؟
منه نو دې سره مخ یو د بل مشهور خبره پات شو چې افغانستان کې درملنه کې کنه کې کله دروازې کما
و ډاکټر صاحب هغه ته زه پای کې راتلم، ما سره وا مال زه روسه بیا به نتیجه ګیری کی خبرې په کوخه خو ده چې تاسو وس یادونه وکړه وس تاسو لاندې رانا پیوا چې بیا پای کې بل تفصیلی خبرې پیو.
نو خبره دې الحمدلله ته پریاتم درم چې یاد درې د خلیر به وځوال او دا باید دې سره خلاص کوم چې الحمدلله افغانستان خپل افغانستان نه افغانستان تقریبا په دې سود ولې سيزو کې چې نور ځینې کې پټ وخت کړی دا په ټولو کې هم پرمختګ کړی دا تاسو هیوادوال واوري کنه کوچیر تاسو لیدلې وي هم د کووید 19 یا کرونا په دور کې او هم د تحول په دور کې ټول سرحدات بند دي. نو یک امرغه ټول ناروغان په افغانستان کې دوي کېدل. افغانستان کې د هر څه درمان نشته. سمه ده فرق کې د افغانستان جنگ ځپلې ده او نور هیواد چې نه هنونه چیرې هلته جنگ نشته بلکې هلته همیشه په هر څه کې پرمختیا راغلی ده. نو د هغوی به شاید نومه ټکنالوژي لوړه وي. ولن نیک مرغه په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ درملنه کیږي. خو لکه څنګه چې مخکې ما هم ویلې او بیا قدرمن ډاکټر صاحب هادي هم ویلې چې وخت ډېر مهم ده. کله چې هغه درې علایم په یو چا کې پیدا شول په خپل وخت نظر وخت ته که چیرې په خپل وخت باندې مریض ناروغ هغه خپل سنټر ته چې کوم سنټر کې اسټ اسکل وي او نور هغه خدمات د درملنې وي که چیرې مراجعه وکړي نو انشاءالله زر به درملنه وشي او یا نتیجه به ورکړي. دویم دا چې په عمومي شکل باندې مخکې هم ډاکټر صاحب ویلې چې په دوه ډوله دی. یو اسکیمیک ده چې بندش دی رک ده او دویم د خونریزي ده چې هغه د وینې درک پټول کېدل یا چودېدل دي. او بیا دا نور انواع هم لري. نظر نوی ته هم فرق کوي که چیرې په نوی کوم نوی نوی ده. مثلا یو نوی ده په نوم د چایې ده چې ګذري وټوایي په سړي ساتو کې که چیرې یو کس مراجعه وکړي نو خپل علایم بېرته اعاده کیږي. خو ځینې داسې انواع دي چې هغه تر عمره پورې دغه معیوبیت پیدا کیږي. یعنی نظر نوی ته نظر وخت ته او نظر موقعیت په محض کې چې کوم دي کې موقعیت کې هلته دغه بندش او یا دلته خونریزي صورت نیسي درملنې فرق کوي. خو نو نیکه مرغه دلته سنټرونه په کابل کې په نورو ولایاتو کې هم شته درملنه کیږي. دا دویم سوال ته چې هغه سوال شاید د موضوع په هکله باندې نه وي د هغه په هکله باندې د خوب په هکله باندې شاید ځینې کسان داسې تلقین سي چې مثال ځکه مطالعه وکړه ماته خوب رانه شي او که مطالعه وکړمه نو خوب به راځي. یا اصلا د انسومنیا یا بېخوبي چې وتوایي دا مختلف اسباب لري. دا سایکاټري پورې مربوط یعنی عقلي او عصبي پورې یعنی رواني ناروغۍ پورې مربوط یو موضوع ده چې هغه کسان چې سټرس لري یا اضطرابات لري یا ډپریشن لري یا د خوب هغه محیط ولا برابر نه وي یا هم هغه بستر او تخصیص یو نه وي او یا هم په خپل بستر کې غږ وي یا رڼا وي یا ګرمي یا یخي ډېره زیاته وي او یا هم پښې نارامه وي. دا اسباب یا کسان چې مثال الکول استفاده کوي او یا هم سیګریټ استفاده کوي او یا د شپې لخوا زیات چای څښي یا کافین داره مواد لکه کافي خوري نو دا کسان د خوب د ستونزو سره مخامخ کېدای شي. دا اسباب کېدای شي او دا ورو چې وایي شاید تل کې مساوي چې د کتاب مطالعه کې ماته خوب راځي او کتاب مطالعه کې ماته خوب نه راځي او یا شاید بریا شي عادت شوی او ماته خوب راځي. په همیس او صورت باندې مونږ شولې چې د کتاب نه ویلو سبب د دې د خوبې سبب ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب صالح دلته یو وريدون کې پر فیسبوک باندې پوښتنه لیکلې ده وای آیا دغه ستروک یا مغزی سکته چې د کورنۍ درملنه لري کنه؟ دا نصرت ساحل راته پر پښتو فیسبوک باندې لیکلې ده پوښتنه. ډاکټر صاحب صالح تاسو ورته څه وایئ؟
مخکې هم دا څوم د ځوان تکرار و چې مهم هم دغه د مات چې مخکې هغه خوب محافظه ویل چې فاست اف ام فیس دی یعنی مخ چې دی او طرفات تغیرات پکې راشي په لاس کې تغیرات راشي او په خبرو کې تغیرات راشي نو ټی ټایم دین وخت عاجل باید هغه درملنې ځای ته ورسیږي نه کور کې. لپاره مرغه د کوخوانی هغه به حساب محلي طبيان دي چې دفتن دی به یو چې تجارت دی به یو څلور تجارت دی ورته پغه ور کوي د سودا ور کوي چې بعد چای ډوړي بخوري او فشار یې څنګه کې نه سي شاید مې دنه هم خراب سي. یا ځنی وخت هغه کسان مثبت تغیر ور کړی دا یا مثبت درمانه نشوي دا چې وګړي چای ګذري نه ودی هغه دا چې د مینی سټروک هم وایي یعنی هغه وروک سټروک ده اگر لک بندې صورت نیسی یا د وینې کم جریان لوجه نه یا د بل څه بیرته خلاصي کیږي نه اگر چې کله خلاص شي سړي ساتو کې هغه زړه ته لاشي نه نشي هغه درمل نه کیږي. ولی مهم ده چې دوی باید کله چې دغه علایم پیدا کی عاجلن باید د درمل نه دي ورشي هغه مرکز ته لاشي چې هغه خدمات د سټیسکن موجود دي تر څو زړه تشخیص وشي او هغه د تراشي چې هغه خدمات د سټروک د تداوی لپاره موجود دي تر څو فشار کنټرول شي او هغه رسکونه پیدا کی او دغه درمل نه ضرورت وکړي. نو د زمانه خو اصلا کوایو د ټپ کې د کوفر د باباتو د وایدانه چې په کور کې ساتل دی چې
او ډاکټر صاحب صالح همدلته یو پښتنه ممکن اوریدونکو ته پیدا شي چې دغه حمله مغزي حمله یا مغزي سکته چې دومره جدیده لمخ کنه هم ځینې سیګنالونه ورکوي انسان ته او کنه د فتان پیخي ځکه چې یو کس خدای مکرل دغه حمله سره مخ وي
یا دغه حمله سره مخ کیږي نه مخ کینه بدن څنګه خني خاني ښکار کوي ابتدایي او کنه د فتن راځي دغه حمله ځکه د افغانستان اکثره خلک پلر پروتو سیمو کې وسی اول ته داسې مجهز روغتیاي مرکزونه نسته چې هغه سہولتونه چې د سیټی سکان دی انور معاینات دی هغه پکې مهیاوي لمخ کینه داسې نه خني خاني په وجود کې ښکار چې انسان باید د مغونه خو په درلودلو سره سم روغتون ته ځان ورسوي او کنه د فتن راځي دغه عصبي حمله
لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ویلي چې ریسپکټونه وکړه لکه شکر او دوړ فشار او عمر او ژوند حالات او چاغي او مواد مخدر استعمال او مثلا نور بنزوی د زړه دا هغه ریسپکټونه دي چې دې ته زمينه مساعد دي کله چې یو کاس دفتن په اني ډول په یو طرف کې یعنی یو مخ کې یو طرف لاس کې یا په خي کې دغه ضعیفي او یا بيسي پیدا شول او یا کچیر خونديزي او د دفتن یو اني سره دی پیدا کیږي او بیا ورسته دې ته به حالې پیدا کیږي کنفیوژن یا مخشوشتیا پیدا کیږي او یا په سترو کې یو حساسیت پیدا کیږي یعنی حرارت مقابل کې حساسیت پیدا کوي او یا سترګې یو شی دوه ویني او یا هم ګنسر پیدا کیږي او بیلانس په توازن لا تور کوي کله چې دغه علائم پیدا شول عاجل بغیر کوم خبر نه باید درمنځ ته ورسیږي که چېرې په طرفونو کې ویني کوم کوم دې کې نیټه ورشي او کچېره په خارونو کې با خپل سنټر چا د ارشد موجود ده آلته ورشي او وګورئ نو کې څومره چې زر کولای شي دا علائم پکې موجود وي ولو که ارشې وي او کتر چې دا علائم موجود وو وجود یې په انیش شکل باندې روښتون دی ورشي
بله و کور مودان اوریدونکو په دې لاره چې د ډاکټر صاحبانو دغه کوم سپارښتنې چې دي د عملی کې ځکه د مغزونو او د زړونو معمولا یادونه چکیږي وای زړه د بدن پاچا دی او مغزونه هم داسې دي چې ټول بدن کنټرولوي او له همدې ځای نه د بدن هغه ټول چارې کنټرولېږي نو که خدای مکړه په دغه دوه برخو کې چې زړه او مغزونه دي لکه مستونز سره مخامخېږي یا د کوم نه خني خانه چې ډاکټر صاحبانو واضح کړل دغه سره مخکېږي تاسو یا د کورنۍ غړي مو نو کورنۍ ټوټکو تمام منتظر کېږي د فتن ځانونه روغتیاي مرکزونو ته ورسوي ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکوي یا اوریدونکو واصل د استړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام اوري مهرباني وکي خبري وکي فکر کوم د غوریدونکو زمو غاورید د غ مخته ناراضي که زمو غاګ لري مهرباني وکي خبري وکي خا فکر کوم واتس اپ اړي کې سمنه ده لوراند نه یو اوریدونکو راته په واتس اپ کې پوښتنه پرې خيده زله تخنیکی همکار نه هيله کوم چې دغه پوښتنه واوروي اوریدونکو ته چې دا ورور څوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو محترم او همکارانو ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم له ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه همدا د څو ورځې مخکې زموږ په منطقه کې یو د تیر عمر کس له یو ناروغي سره مخامخ شو هغه د ناروغ لمړی نشه نشانی همدا وي د پر خپل بدن کالی چیرل همدا شان پر سر به حمله وهلې غوټه وهلې او لسر نه بي زیات شکایت کاوه کله چې ډاکټر توړي هغه د ډاکټر په وینا وایده یو ډول دماغي یا عصبي ناروغي ده نو آیا ډاکټر صاحب د دماغي د عصبي او د مغزي د سکته مغزي ترمنځ توپیر څه شی ده آیا دا هم کېدای شي چې مغزي سکته کنه د دماغي ناروغي لاملونه بیل دي او سکته مغزي بیل ده مننه
کور ودان زابلی صاحب اړیکا نیولې و ډاکټر صاحب هادي تاسو اتمن د زابلی صاحب پوښتنه اوریدلې دا ورته جواب کوي به یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو
بلې و ما پوښتنه واخستل څومره چې ما دې پوښتنې خاصه وکړله ډاکټر صاحب هم د ستروک باره کې او دا هغه په د لایم په باره کې ډېر تفصیلي بحث وکړي چې دا د فاست کانسپټ دی چې مریض هغه د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي او لاس یا پښنې سپورته کولای یا د یو موازنه ساتلای او زه باید په دې باره کې یو شی ور اضافه کړم هغه دا چې دغه ټول شان په ډېر لنډ وخت کې پیښ کیږي یعنی معنا دا چې یو مریض اوس جوړ تیار ناشتی یو دم هغه داسې مشکل ورته پیښیږي چې نور هغه یو څه وایي چې وایي خو نیس کولای چې وایي یعنی دا د لغاتو د پیدا کولو یو مشکل ورته پیدا کیږي نورمال هم روزمره ژوند کې د هیڅ مشکل نه لري خو یو دم لغات نس پیدا کولای یا مثال رسلاس یا چپلاس نس پورته کولای یا په جید کې مشکل ورته پیدا کیږي. نو په طبي اصلاح کې دغه ټول حالتونه چې دي دا په اکوټ حالت پیښیږي، یعنی دا معنا چې هیڅ مشکل نه یو دم دغه ټول شیان پیښ شي، په دغسې حالت کې موږ دې ته سټروک وایو. او د اورېدونکي پوښتنې چې وه داسې نورمال داسې چې سړی باید د مریض تاریخچه واخلي، مریض باید معاینه کړي چې مریض داسې یو مشکل لري، یا لاس کار نه کوي، یا پښه کار نه کوي، یا مثال دی د جد د مشکل سره مخامخ شوی دی، یا دی یو شی دوه ویني، یا ژبه یې صحیح نه ده. که دغه شان سړی وویني په دغه فزیکي معاینه کې، نو سړی کولی شي چې دلته یو د سټروک یو شبهه موجوده ده، یا موږ ته سسپیکټډ سټروک وایي. نو بیا باید دغه وروسته سړی وګوري چې څومره عمر کېږي چې دا مریض دلته پیل شوی ده، یو سیریز سکین وکړي، یا تر ټولو شترین خبره خو که سړی د ایم آر آی امکانات ولري ایم آر آی وکړي. او بعضی وختونه دغه مغزي خونریزي د یو ډیر شدید سردردی په شکل هم ځان ښکاره کوي، چې یو مریض ډیر شدید سردردی ورپېښیږي. مریض د داسې یو تاریخچه سره راځي، شبخانه ته تاته وایي چې زما داسې پر سر درد دی چې په ژوند کې ما داسې سردردی نه دی لیدلی. نو که مریض دغسې یو تاریخچه سره راسي چې هغه سردردی او هغه سردردی د په عمر نه لیدلی، اکثره مریضانو په کور کې هم یو د سردرد لپاره دوا اخیستي خو هغه د داسې ریس کومک نه کړي. نو که داسې یو تاریخچه سره راسي، اکثریت وختونه دغه مریضان د سبارکنوټل هیموریج یا د مغزي خونریزي سره راځي. نو که په سړی سیسکن یا ایم آر آی وکړي هغه سړی ویني.
بله، کور ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب. هادي اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، په دې لاره چې غاګي واورو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمري شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
خدا په دیمان ته ورکړي جناب ریډین صاحب، سلامونه تاسو ته. دا غاګي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته له هغه څخه د هلمند ولایت څخه.
که اتل صاحب هلمند نه ستړي مشي، مهرباني وکړئ تاسو موضوعات من څارلې اوریدلې مو دا څو یې د موضوع په اړه باندې او که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه، خدا پاک دی خیر در کلودین صاحب. یو سلام ډاکټر صاحبان تمام، خدا پاک دی چې شبي لودین صاحب محترم دا چې د وجه اخیری ده مزولا ډیر انتظار وي، سم خدا پاک مهربانه دا زادیر ابي هم کاران به داسي د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر راولي زکه دلته د روزه پر وتی. لودین صاحب محترم دا خلک د خوراک سره احتیاط نه کوي، دا د میډیا په تکلیف باندې اخته. نو خیر، خدا مهربان دی، دا پراتون خبرونه کړه چې متخصص ډاکټر راولي چې د بریدو کې پر سنځو کې نو راځي موضوع د صاحب په بابت کې. دا لودین صاحب محترم ما ډاکټر صاحبان څخه یو دغه پښتنه ده چې مثال د خبرې زه یو ډیر لرم. لودین صاحب محترم مثال وس کې شی زاک شی د مقصد وخت دا راغلی چې شی میو ځای شي، بیا مې یو ډیر هغه شی راخیری چې ما چیرې شو دی به ډیر په سرګردانه تم چې مثال د خبرې په لاشي په زه ډیر و دغه یو بخ مزین تر شی د خپل اعصاب د مرزي څخه نه یقبل زمږه ګاونډي د لودین صاحب محترم چې مثال د خبرې دی دا شی وخت په وخت یو خاطر روان مثال یو خپل د قریب کرزیا مثال د خبرې بازار ته یو وخت په وخت دا شی مثال هر وخت نه دا شی چې مثال در غزای ترڅوي د خیدیر اندازه مزل اخو ته کړی ورسته ته ترڅوي چې مثال د خبرې د چیر روان ما دا شی وخت په وخت د حالات باندې شی د صاحب د مرزي څخه د کسب اجد او دغه ما د ير دغه پښتنه ډاکټر صاحبان وای چرالو جواب چې دغه ما د ير مرزي چې د صاحب څخه د کسب اجد.
کور ودان اتل صاحب ډیره مننه، سلامات اوسئ. بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو، ستړي مشي، تاسو ازادي راډیو اورئ. مهرباني وکړئ اوریدونکو، فرانه وصل دی، مهرباني.
مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته.
وعلیکم
السلام. بلې وساوري لودین صاحب،
وو غاګ مرادي، مهرباني خبرې وکړئ. وو
لودین صاحب، زما خدا پښتنه د ډاکټر صاحب نه چې دلته ډیر خلک شي په اقتصادي ستونزو اخته، هغه هم بس داسي اصابی ستونزو سره مخی، یو خو خوب نه لري، بل بالا بس په فکر کې ډوبي او کارونه چې دلته اقتصادي ستونزې بلادي را صاحب خراب يم داسې د ستونزو سره مخی، خو یو شی ریجا او بل چې ژغ ورته و کې بیا دی اورم نه چنيزي بالا په فکر کې ډبي او بل داسې ګډي وډي خبرې يم کې او بل خوب هم بس نه لري. ټول خلک هم دلته چې داسې اقتصادي ستونزې اخته هغه په دغه ناروغي اخته ای. او چې اقتصادي سم هغه به ټول خوشاله ژوند لري، خوشاله دي، نه حسابي نور ناروغي لري، نه هم دغه نور ناروغي.
ښه، کور ودان، ستاسو خبرو داسې ښکاري چې پوښتنه مو دا ده چې دغه په مجموع کې بې وزلي، ناداري، تشویش، اندېښنې دا څومره
دغه مغزي سکتې سره تړاو لري یا هم څومره پر ریسک فاکتورونو کې په عواملو کې راځي؟ کور ودان راځي چې ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړي چې دغه پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب، هدي تاسو دغه د اتل سره پوښتنه ځواب کړي چې وایي خپل له هیر نه شکایت درلود، وایي شاعرانه هیریږي او زمن کې دی وګاونډي حساب کړو، وایي روان یو چیرته وي او رسیدلې بل ځای وي. فکر کوم دا متاسفانه د اکثر ځوانانو ستونزه ده. نن سبا ممکن تاسو ورته رڼا واچوي چې لاسبي پلوه دا څه ډول ستونزه ده.
تشکر در پشتنی سخه پشتنی ما وقت سله پا مومی صورت هیره یا پا نیورولوژی که دیتا دیمنس وای دیمنس یعنی چی پا مرور در زمان سر سری در هیر سر مخامل که جمعور یو شی باید پشتنی کاری وای چی در اومر چو دی زکه هیره چی در پا مومی صورت در الورسن در خلگو مریضی ده. پا مومی تیبی سلا دیتا دیمنس وای او دیمنس رنگ رنگ فرمونه دی دا یو دیمنس دی او په بل خوا کې به موږ د پسیډو دیمنس په اړه کې یو کانسپټ لرو. پسیډو دیمنس یعنی دا چې هیر نه ده بلکې د بعضي سایکیاټریکو مشکلاتو د خاطر سره هیر لري. هغه کېدای شي چې استراب یا کېدای شي ډیپریشن یا دا شان څه. نو زه به ډیر هغه د دیمنس په اړه کې وژغرم چې دا یو مریض دی چې د اعصابو سره ډیر اړه لري. نو لکه مخکې چې وویل د دیمنس رنگ رنگ فرمونه لري، مخصوصا په غټ سینو خلکو کې دیمنس د الزایمر ډیزیز په نامه یو مریض دی چې هغه مخصوصا په لوړ سینو خلکو کې پیښیږي. سړی ته هیره پیښیږي، کېدای شي چې په بعضې خلکو کې چې د 50-55 کالو لوړ یې هم پیښ شي که هغه فامیلي تاریخچه د دیمنس ولري. بل ډول د دغه هیر چې دی هغه واسکولر دیمنس موږ ورته وایو. هغه په هغه خلکو کې پیښیږي چې هغه مثال لکه د مخ چې مې وویل لوړ فشار، شکره ولري، سیګریټ کوي، سکي. هغه هم په مرور د زمان سره د انسان د مغزي حجرات سم اکسیجن او سم تغذیه نس کولای، په زمینه کې هیر رامه بیسې کی. یو فورم د هیر چې دی هغه داس یو فورم دی چې هغه سره کولای شي نور یوازې په ام ار آی کې ویني. هغه موږ فرونټو ټمپورل دیمنشیا وایو. هغه داس دی چې د انسان د مغز د مخ دوه لوبونه چې دي د په مرور د زمان سره کوشنی کیږي. د انسان مغز که موږ وګورو د مخ دوه طرفه دا وظیفه لري چې د انسان پرسونالیټي جوړوي، د انسان شخصیت په جوړولو کې خورا مهم رول لري. نو که دغه دوه لوبونه په مرور د زمان سره کوشنی سي دا هم سړی ته د هیر یو هیر سړی تور کوي. او بالکل بلکې دا هیره یوازې هیره نه وي، د ده پرسونالیټي مو سره چینج سي، یعنی د ده شخصیت کې هم تغیر راته راوځي کیږي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظر که سره ورته وګوري دغه د هیره هغه مهم علتونه دي. خو په بل اړخ کې که سره وایي پسیډو دیمنس، یعنی دا معنا چې دی په مغز کې د ده کوم تکلیف نشته، دی د بعضي سایکیاټریکو یعنی بعضي هغه روحي امراضو سره لاس او ګرېوان دی او د هغه څخه دته دغه هیر پیښیږي. نو په ځوانانو کې که زه ووایم ډېر خلک د اضطراب او ډیپریشن او د دغه شیانو سره، مخصوصا د دغه اقتصادي حالاتو په خرابۍ سره، د دغه پسیډو دیمنس سره خلک ډېر مخامخ دي. نو د دې لپاره چې سړی وپوهیږي، نفر باید د مریض باید د طبي پرسونل سره په تماس کې شي او هغه د امکاناتو په کتو سره. موږ په شپخانه کې چې دغسې مریضان راسي، مخصوصا لوړ سن خلک چې یو ام ار آی ورته کیږي، بیا بعضې د ټسټونه دي موږ یې کوګنیټیو ټسټونه بولو. کوګنیټیو ټسټونه په دا معنا چې د ده حافظه موږ ګورو. مثال یو نفر ته وایه دوه درې لغات څلور لغات ورته وایه، دوه درې دقیقې بعد هغه بېرته پوښتنه ځینې کوي چې دی باید تاته جواب درکړي، ته څو ته وپوهېدې چې د ده حافظه څومره کار کوي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطه نظر عمومي د هیرې بعضې امراض او د لغو.
او دغه بل پوښتنه چې درلوده چې کوم گاونډی دی، وایي معمولا کوم ځای ته روان یا غ منزل په لار باندې وایي تر ګډوډیږي چې چیرته روان بیا رسیدلی بل ځای وي. دا ستونزه په نورو ځوانانو کې هم ده. دا هم همدغه د استراب تشویش او ویرې کومه بڼه ده او کنه اعصابو سره ممکن تړاو لري؟
معمولا په ځوانانو مریضانو کې د اکثریت د سیروډیمنس سره چې دی په تشویش کې دی، اکثره وخت استراب ډیپریشن چورتیا یو ځای ته دی روان بل ځای ته. اکثریت اوقات دغه مریضان چې دي هغه په مغز کې کوم ستونزه نه لري، صرف دی د روحي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یې او نو دی د دغسې یو هیره ډېری
کور ودان. ډاکټر صاحب حادی سلامت سوی. ډاکټر صاحب صالح دغه دی بل اوریدونکو چې اړیکه نیولې و فرانه، دغه پوښتنه هم داسې و چې په افغانستان کې د اکثرو خلکو کاروبارونه خراب دي، اقتصادونه چې دي کمزوري دي، دغه کمزوري اقتصاد، بېوزلي، دربدري دا څومره د عصبي ناروغیو په ریسک فاکټورونو کې حسابېدلی شي؟
او بله، ښه سوال ده. لپاره مرګ وایم څرنګه وایم چې متاسفانه بیا هم هیوادوال ته زه وایم اکثره هیوادوال چې کله ډاکټران ته مراجعه کوي نو د اعصابو په نوم ډاکټر ته مراجعه کوي، دې تفیق نه شي کوی چې آیا دا ډاکټر د جراحي اعصاب ډاکټر ده او که نه د نیورولوژي یا د عصبي داخلي ډاکټر ده او یا د سایکاټري د رواني ناروغۍ ډاکټر ده. نو همدغه ستونزه ده چې دوی بیا د خپل ډاکټر نه پېژندلو وجه نه او خپل مشخص کوم ستونزه چې لري هغه ډاکټر ته نه شي ورتلی او ځینې وخت ډاکټر صاحبان هم متوجه کوي نه، راهنمایي کوي نه، نو یو ګمراهي کې مریض واقعي. په عمومي صورت باندې دغه ناروغان چې ده اصلي ستونزه سایکاټري ستونزه یا رواني ستونزه ده. طبیعي خبره ده چې په عمومي صورت باندې رواني ستونزو ته ناروغي نه وایي بلکې اختلال ورته وایي، یعنی رواني اختلالات. په رواني اختلالاتو کې چې دا عمومي سبب عام سبب نه معلوم سبب شي ده، ولی وایي چې په دې کې بایولوژیکل او سایکولوژیکل او محیطي او یا سوشل اجتماعي رول لري، فاکتورونه پکې رول لري، یعنی بایو سایکو سوشل. نو طبیعي خبره ده چې یو فاکتور چې ځینې کسان د اقتصادي ستونزو له وجې نه، د بیکارۍ له وجې نه، د فقر له وجې نه، د مهاجرتونو له وجې نه، د ناروغۍ له وجې نه او یا هم د کورنۍ تاوتریخوالي ستونزو له وجې نه په یو نه ناروغۍ ستونزو باندې اخته کېدلی شي او یا د هغونه رنځ وي. نو دا هم یو رواني ستونزه ده چې د کس ته پیدا شوې ده. چې مثال اکثره کسان لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د ډیمنس پاکله باندې توضیح وکړه چې هغه د نیورولوژي له اړخه توضیح وکړله، ولې زه به لږ نور هم پکې اضافه کړم چې په ځوانانو کې اکثرا ځوانان خصوصا چې موږ ته مراجعه کوي، د محصلي مراجعه کوي او مطالبین مراجعه کوي چې ډاکټر صاحب د ما حافظه کمزوره ده. اصلا د دوی حافظه کمزوره نه وي بلکې د دوی ستونزه د تمرکز د ضعف له وجې نه، یعنی تمرکز نه لري، پور کانسنټریشن لري یا فوکس نه لري. یعنی اکثرا دوی چې کله څه شي یادوي هغه په یو وخت کې دوه کاره سرته رسوي چې هغه اصلي موضوع د دوی په ذهن کې نه کښېني، چې په نتیجه کې شاید دغه علتونه علت دی همدغه د توجه کموالی وي یا د سټرس او خستګي وي او یا هم استرابات یا انزایټي چې ورته وایي، ډپریشن وي یا نور رواني ستونزې او همدارنګه ځینې وخت هورمونی تغیرات چې په دې کې د تایرایډ کموالی جدولی هم پکې رول لري، د تمرکز د ضعیفي سبب ګرځي. چې دغه تمرکز ضعیفي له وجې نه انسان نشي کولی چې هغه موضوع خپل مغز ته وسپاري او بیا هغه مغز په حساب کاپي شي او بالاخره ماته پیسټ یا ماته سیف شي. نو له همدغه وجې نه دغه کسان چې کله بیا یو کار کوي نو هغه کار یې تریریږي یا دای ته چې بیا دای ته شوی یا ادرس چې وسړی ادرس تریریږي. نو په عمومي صورت باندې دغه کسان چې د تمرکز د ستونزو سره مواجه کېدلی شي.
بله، کور ودان ډاکټر صبانو، راځئ بحث به ورو سره راټول کړو. اوریدونکي هم فکر کوم ستا خو معذرت غواړو ځکه چې بحث به باید سره راټول کړو، یو نتیجې ته سره ورسیږو. ډاکټر صاحب هادي، یو بحث هم ډیر مهم دی چې پاتې نشي، هغه د مریضانو پالنه ده. هغه کسان چې له مغزي پلوه یې صدمه لیدلې یا مثلا سکته کړې وي، د دې پالنه څه ډول باید وشي، څنګه یې ساتنه او لاسنیوی وشي؟ ځکه ممکن ډېرې کورنۍ دا وس ونه لري چې هغه ناروغ د اوږدې مودې لپاره په روغتون کې وساتي. درملنې خو به وروسته ډاکټر صاحب نور رڼا هم پې واچي چې په افغانستان کې امکانات څومره دي، اما د مریض پالنه څنګه کېدای سي؟ آیا اړینه ده چې دغه مریض چې سکته یې کړې ټول عمر په روغتون کې پاتې شي او که نه په کور کې هم ساتنه او پالنه امکان لري؟
د مریضانو یا د سکتای مغزی د مریضانو پالنه موږ کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو. یو هغه پالنه ده چې هغه په دغه اکیوټ حالت کې رامنځته کیږي. مثال هغه که یو مریض ته د سټروک علائم چې ډاکټر صاحب وختي توضیح ورکړل پیښ سي، دا اولین څلیروي ساعته تر ټولو ډېر مهم دي، ځکه په دا څلیروي ساعته کې د نورو سټروکو د راتک امکانات خورا ډېر دي. نو په دغه صورت کې باید دغه مریضان اکلن څلیروي ساعته پر مونیټر باندې چې هغه د فشار باید کنټرول سي، پلس باید کنټرول سي، او معلومدار خبر د یو سیټی سکین باید دا مریض ته وکولی سي، باید ویلري چې سړی وپوهېږي چې دا خونریزي ده او که دا اسکیمیک سټروک دی. دغه اول څلیروي ساعته دي، دا باید مریض په شفخانه کې واوسي. سړی باید څوک وکولی سي چې هغه ریسک فکټورونه چې دی لري د هغه ریسک فکټورو تداوي وکړي. دا هغه اکیوټ حالت دی. د اکیوټ حالت څخه وروسته موږ هغه د مریضانو وروسته پالنه ده یا فالو اپ چې موږ ورته وایو. د فالو اپ په باره کې باید سړی ووایي چې په دې پورې اړه لري چې مریض څومره د سټروک څخه په تکلیف دی. یعنې که یو نفر مثال په ډول باندې ووایم راسته طرف یې مکمل فلجي، دی باید ریبلیټیشن ترلاسه کړي، ځکه د انسان مغز داسې یو قابلیت لري، هغه حجرات چې د منځ څخه تللي چې هغه په مرور د زمان سره هغه نور حجرات د دوی وظیفه واخلي او د ده لاس یا پښه یا هر د بدن کوم عضو چې د دغه سټروک سره صدمه لیدلې ده هغه بیرته خپل کار تر امکان تر حده پورې بیرته واخلي. دا یو که یو څوک د سټروک د ژبې په مرکز کې رامنځته شوی نو هغه نور کولی نشي چې ژبه خبرې وکړي. دغسې مریضانو ته نورمال موږ د ژبې د تداوي ماهرینو ته باید دوی ولاړ سي، یا لوګوپیډیست موږ ورته وایو، لوګوپیډي ډاکټر خلکو ته باید دوی ور سي، هغه د دوی سره د ژبې بعضې تمرینات کوي چې بیرته وکولی سي. لکه که په ساده مثال یې ووایم چې یو کوچنی چې ژبه زده کوي څو کوشش کوي چې د کوچني سره کرار کرار خبرې وکړي، کرار کرار یو شی وښيي. لوګوپیډي هم د پرنسپې عین شی دی، ځکه دغه مریض چې دی د خپل ژبه د لاس ورکړې ده، دوی باید دا ژبه بیرته د نوې د سره زده کړي. نو ریهبیلیټیشن یا د فیزیوتراپي او د اشان او لوګوپیډي دا تر ټولو مهمترین دوه شیان دي چې مریض باید وروسته ولري. او مهم نه ده چې مریض ټول عمر په شفخانه کې بستر سي، مهم ترین شی دا دی چې مریض هغه سم ښه ډایګنوز ولري، یعنی تداوی سم اوسي، تشخیص سم اوسي، تداوی سم اوسي او دغه څخه وروسته ریهبیلیټیشن. موږ ډېر مریضان لرو چې مریضان راسي بخیر په تکلیف راسته خوایا مکمل فلجي، مګر وخت چې تداوی سي ریهبیلیټیشن ته ولاړ سي، دوی هفته فیزیوتراپي او لوګوپیډي او دا شان ویني، بالاخره د کولای سي چې په خپل پښو باندې ولاړ سي. ملندار خبره ده، هغه رقم فنکشن خود ده بدن نسبی پیدا کولای لکه په خوا، مګر خپل نورمال ژوند کولای سي چې مختبوز. دا یو خبره، یو خبره غواړم چې نور د دې سټروک په اړه کې وایم. اگر دا چې مخصوصاً په اسکیمیک سټروک کې، په اسکیمیک سټروک کې مریضان باید د دې لپاره چې نور سټروکونه پر دوی را نسی، دوی باید دوی دواوی واخلي. دا تر څو زه پر دې باندې باید تاکید وکم، هغه د اسپرین 100 میلی ګرامه په ګره دنیا کې سټانډرډ دی. 100 میلی ګرامه اسپرین ورکو د ورځې سهار یو دانه، او اتورواستاتین 100 میلی ګرامه د شپې یو دانه موږ دغه مریضانو ته ورکوو.
او ډاکټر صاحب هادي خدای چې دغه دواګانې د مغه محلي ډاکټر صاحبانو د نسخې مطابق واخلي، ځکه دغه دواګان نمونه چې واخیستل خدای مکړه په دې معنی دي چې اوس دا اوریدونکو ترې استفاده وکړي، ځکه په افغانستان کې اوس څنګه زده ده چې په اسانه له دواونه استفاده کیږي بدون دې چې نسخه ورته ولري، او فارماسیان هم دغه اصل په نظر کې نه نیسي. نو حتما به د نسخه مطابق او د ډاکټر د سپارښتنې مطابق به دغه دارو درمل اخلي.
بالکل دا خو تر ټولو مهمه خبره ده، هیڅ څوک باید دوا بیل د ډاکټر د تجویز څخه وانه اخلي. صرف دا دغه دواوی دي دا چې د یو نفر د سټروک ټول تداوی ټول شان مکمل کسي، دغه څخه وروسته دغه دواوی د دې لپاره چې د آینده سټروک سره مخامخ نسي، دغه دواوی باید واخلي. ملندار خبره کوي یو نفر اسپرین واخلي بل دې چې د تداوی سوي او هغه د په مغز کې خونریزي کېدای شي، د خونریزي ډېر سي. صرف دا د تجویز په شکل باندې چې دغه دوا باید بیا د ټول ژوند واخلي. دا دوا
بله و کور ودان ډاکټر صاحب حدیث سلامت اوسې دغه د اکیوټ یا هم د جدي سکتې یادونه مو کړ چې مریض داسې پارل کیږي چې باید وروسته درملنه ریهابلیټیشن اوسې مثلا د وجود هغه فلشوي عضو بیرته جوړ سي یا هم هغه کوم حجرات چې مرسوي دي د غوډ ځوند کېدلو هڅه اوسې او داسې مریضان هم شته چې ممکن سکتای کړی وي خو په کور کې وساتل شي او ارتیا و نه لري چې مثلا د غو مراکز ته چې تاسو یادونه وکړه مراجعه وسی
په یوه صورت نه سټروک موږ دې ته وایي چې دا یو میډیکل ایمرجنسی ده یا یو سټروک عین دغه سې دی لکه د زړه حمله یو نفر باندې چې زړه حمله راځي هغه سړی نس کولای چې په کور کې وساتي سټروک هم عین شی دی سټروک هر څو چې چابک کیږي مریض باید طبي خدمات ته لاسرسی پیدا کړي په سټروک کې یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې وایي ټایم از برین دا په دغه مفهوم هر څومره چې د مریض په تداوي کې ځان راځي غونډه د تکلیف ډېریږي یعنی که یو نفر په دغه اولو ساعتو کې د تداوي وسی د آینده ژوند به ډېر شي یعنی دوی به کولای شي چې تر امکان تر حدا پورې هغه خپل په پروبالي بلاډ سي یا ژبه به سي هر څومره حتی هر ثانیه چې د په تداوي کې ځان راځي د ژوند د خوراډي تاثیر به ولري
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو بس بیا تاسو سره پای ته رسو په افغانستان کې مخکې هم د درملنې په امکاناتو تاسو لږ زره تم شوې دغه د درملنې کوم څرنګوالي چې ډاکټر صاحب هادي ورته اشاره وکړه چې هغه د درملنې ترڅنګ فیزیوتراپی ده مثلا د جبه د حرکاتو یو ډول تمرین دی او دغه راز د بدن د نورو فلسو اعضاو تمرینونه دي دغه ټول ان شاء الله په افغانستان کې شته
نو بنا مرغ ځنی به یې زه نه ځکه چې سپیچ تراپی متاسف نه ځونه څنګه سپیچ تراپی سنستر د ډاکټر سیب سیوران دی پهلا یو خبره زه لږ وړاندې وایم تر یو کله باندې موضوع ته باندې خبرو کوم لږ وخت هم کم ده یو چې موږ څنګه کولای شو چې د سټروک نه مخنیوي وکړو او دوه موضوع ده چې کوم اسبات اثرات لري په انسان په ژوند باندې لکه ډاکټر سیب هم وړاندې کړ چې فزیکی اثرات لري چې مثال یو کله چې اوسه کس په سټروک باندې اخته شي نو هغه په د بالا کې مشکل لري د ډوډۍ په تیرولو کې مثلا د بوی په هغه کې مشکل پیدا کوي ساده ورته پیدا کیږي دردونه پیدا کیږي موازنه لمنځه ځي په دې لپاره باید هغه د سول ریهابلیټیشن یا هي مجد باید ودوم شي دوی به فیزیوتراپیست ته معرفي شي دوی ته باید فیزیوتراپی وکړل شي یا خپل د تورخ ودل شي یا کورنۍ ته ودل شي او یا هم فیزیوتراپی مرکز ته راشي بل په خبرو کې چې اثرات پیدا کوي چې یا خبرې نشي کولای یا کم خبرې کوي یا تنفس یې نشي کولای دا هم د سندرونو ته دوه شي متاسف نه جوان افغانستان کې تاسو نشته امید لرو چې راتلونکي یا له رواني نظر دوی باندې بد اثر لري ځکه چې دوی ته هغه دایمي معیوبت پیدا کوي دایمي معیوبت د وجه نه دوی د مختلف رواني ستونزو باندې اخته کیږي لکه ډیپریشن او انزایټي او نور ناروغي باندې اخته کیږي همدارنګه دوی د شناختی اثرات هم لري چې مثلا دوی تمرکز له لاسه ورکوي یا حفظ الله صبر کوي یا توجه الله صبر کوي یا تفکر او فکر کول الله صبر کوي او بل اخر دوی په سترګو باندې هم منفي اثرات ورزوي د سټروک نو دا هغه منفي اثرات دي چې کله یو کس سټروک باندې موجه کیدای شي
بله او ډاکټر صاحب په پای کې دا خبره داسې راټولې کوڅو کو چې په ژوند کې خپل ځان او کورنۍ له دغه سکتې نه وساتو لاندې سپارښتنه کوي په یوه یوه نیمه دقیقه کې راټولې کړئ
زه یو ولونه یم کوم څه په هوا سره ووري یو خو د خپل ژوند باید هغه سټایل بدل کړي یعنی هغه څوک چې سګرټ څکوي د رمضان میاشتې ښه فرصت وکړي چې څکوي نو اوس دې پریږدي وته او میشه باید فعال اوسي د تنبلتوب نه د زیات خوب کولو نه د زیات استراحت نه باید مخنیوي وشي میشه باید ورزش وکړي الکول خو الحمدلله په افغانستان کې نشته کوڅه استفاده هم لکه کوي هم کم استفاده کوي نو څوک الکول استفاده کوي یا سګرټ استفاده کوي نور مخدره مواد استفاده کوي دینه باید مخنیوي وشي کم شي متوازن خوراک باید خوړل شي یعنی خوراک هم ډیر رول لري کنه یعنی موږ متوازن خوراک هغه بنه نه چې تاسو هر ورځ پلو او وخت وکړي بلکې متوازن خوراک هغه خوراک دی چې ټول هغه مفیده مواد چې د ژوند د انسان د ژوند لپاره ضروري دي او د بدن لپاره ضروري دي هغه باید کې موجود وي او همدارنګه د وزن کنټرول کې باید مهم دي باید رول لري دویم چې دا او باید منظم خپل چې کاپو کې مثلا هغه تاسو چې عمر له تاریخ کارونه ور دي چې ډاکټر صاحب هم مخکې ویل چې په عمر جات دی او فاکتور کې راشي دوی باید همیشه په ژوند کې فشار چکتي دوی باید همیشه د خپل شکر چک اپ وکړي دوی باید د وینې غوړ خصوصا د کولیسټرول چک اپ باید وکړي هغه کسان چې د زړه په ناروغي اخته دي باید خپل زړه لپاره مثلا زړه بنظمي لري
یا عدم کفایت زړه لري یا د زړه نور ناروغي لري، باید د ډاکټر سره همیشه په ارتباط کې واوسي ترڅو درملنه وشي. او آخري خبره ده، مهمه خبره ده، که چیرې کوم کس ته د کومې ناروغۍ له وجې نه چې دا رسپټرونه د سټوک کېدای شي، د هغوی ته کومه دوا درملنه ډاکټر ورکوي تجویزوي، هغه دې باید په منظم ډول وخوري. شکر ناروغۍ یو داسې ناروغۍ ده چې هغه دایمي تر اخر عمر پورې دوا ته ضرورت لري، خو د ډاکټر د مراقبت نه باید دوا استفاده وکړي، هېڅکله دوا خپل نه قطع کړي. یا فشار ناروغۍ، هغه کسان چې د فشار په ناروغۍ اخته دي، باید کوشش وکړي چې همیشه د فشار د ډاکټر تر څارنې لاندې باید دوی خپل د فشار دوا منظم وخوري او همیشه چیک اپ وکړي. که چیرې دغه درې برخې دوی منظم مراعت کړي، نو انشاءالله د سټروک نه پامن دي. تقریبا کتابونه چې ویل شوي چې 15% د سټروک مخنیوی کېدای شي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادی او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر حکیم صالح صاحب څخه ډیره ډیره مننه. او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پروګرام ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه او پوښتنې مو مطرح کړې. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول.